After. د استاد سربان په واز باندې مو سندره واوریدله. خدا د اوس په افغانستان کې سات د ماپښین دوه بجې سولې او د یو بلې اوساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدې. د خبرونه زه قسیم سولمل د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مختبیایي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي شورا او عالمانو د شورا یو شمېر غړي وایي د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هغه څرګندونې بې اغېزې دي چې ویلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په خاطر په دغه هېواد کې جګړه جایزه ده. نور راپورونه او خبرې مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنۍ خبرونه ته چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د کونړ چارواکي وایي چې د نړیوال سولې په سرحدي پوسټو د پاکستاني وسلوالو په وسلواله حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د پاکستان الف لوبډلې ته په نننۍ دوستانه لوبه کې 155 منډو هدف وټاکه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. نواز شریف نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ملاقات وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو موټی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. نور تفصیل په روانه خبرونه کې. د کونړ چارواکي وایي چې د نړیوال سولې په سرحدي پوسټو د پاکستان د تحریک طالبان او لشکر طیبه جنګیالیو لخوا په وسلواله حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې لسګونو پاکستانی وسلوالو نن سهار د کونړ په سرحدي پوسټو حمله پیل کړه چې نن غرمه مهال پای ته ورسېده. ښاغلی سید خیل وایي چې په ځوابي ډزو کې لس وسلوال مخالفان وژل شوي او سوال لس نور اټپیان دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دریو پوسټو د نیولو او تل لس سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره د یو شرکت جوړېدل ضروري بولي او وایي چې د دې شرکت په جوړېدو سره به د ټاپي پروژې اقتصادي چارې بشپړې شي. په دې ورسېو کې د آسیا پرمختیا بانک لخوا په یو خبر شوی اعلان کې راغلي چې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د ټاپي د پروژې د عملي کېدو لپاره د یو شرکت پر جوړېدو سلا شوي. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه د افغانستان په شمال کې د خپل یو سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. ناتو د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد سرتیري د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوی. په خبر پاڼه کې د یادې پیښې د دقیق ځای په اړه سند ویل شوی. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د پاکستان الف لوبډلې ته په نننۍ دوستانه لوبه کې د 155 منډو هدف وټاکه. په دې لوبه کې ټاس افغانستان لوبډلې وګټله. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د دې لوبې ننداره کوي. معلومه نه ده چې پاکستانی لوبغاړي به دا هدف پوره کړي او کنه. او د افغانستان اړوند مهم خبرونه بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د هیواد له روسیې څخه د اوکراین د ژغورنې لپاره د نړۍ مشري کوي ځکه چې دا د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. اوباما دا خبرې نن د استرالیا په برزبن شار کې د پوهنتون محصلینو ته وکړې چې هلته د شل سنتي هیوادونو یا جی شل د غونډې لپاره د دغو هیوادونو مشران راټول شوي وو. اوباما وویل
As the world's only superpower, the United States has unique
د نړۍ د یوازینی ستر قدرت په توګه امریکا ځنګړي مسؤلیتونه لري چې موږ یې پورین تندې قبلو. موږ د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د لمنځوړلو په مقصد د نړیوالې ټولنې مشري کوو. موږ په لویدیځ افریقا کې د ایبولا او په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر ضد مبارزه کوو.
اوباما زیاته کړه روسیه هغه وخت څرګنده کړه چې دا هیواد د ټولې نړۍ لپاره خطر دی چې د روسي پلوه جلاغشتونکو تر کنټرول لاندې په ختیځ اوکراین کې د ماليزیا مسافر وړونکو الوتکه په بیرحمانه توګه وویشتل شو. ویل کېږي ام ایچ ولس الوتکه د جلاغشتونکو لخوا په یو توغندي وشتل شوی او په دې پیښه کې 298 مسافر ووژل شول چې پکې 18 د استرالیا وګړي وو. د استرالیا په برزبن شار کې د نړۍ د شلو سنتي هوادونو د مشرانو په غونډه کې په اوکران کې د روسیې د مداخله مسأله د ایجنډا په سر کې ځای سوی ده. د شل صنعتي هیوادونو دا دوه ورځنۍ سرمشري نن پیلېږي. د اوکراین د شخړو مسله مخکې د دغو مشرانو په ایجنډا کې شامل نه و، او د راپورونو له مخې دا موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د ایجنډا تر څنګ د یکشنبې په ورځ څېړله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پروند برزبن ته ورسېد. د مصر یوې ډلې چې د اسلامي دولت له سختریزې ډلې سره یې خپله وفاداري اعلان کړې ده، د سینا په ټاپو وزمه کې د اکتوبر د میاشتې ځانمرګې برید مسؤلیت پر خپله غاړه اخیستی دی. په دې برید کې 10 مصري پوځیان وژل شوي وو. انصار بیت المقدس چې د مصر په ناامنه ټاپو وزمه کې په ګڼ شمېر تیریو تورنه ده، په انټرنیټ کې د خپرې شوې یوې ویډیو له لارې د دې چاودنې مسؤلیت ومانه. دې ډلې له هغه راهیسې چې په 2013 کال کې د مصر ولسمشر محمد مرسي له خپلې دندې ګوښه سو، ګڼ شمېر پولیس او سرتیري وژلي دي. خو د اکتوبر د 24مې حمله سږ کال د مصر پر ځواکونو تر ټولو لویه حمله وه، او دا حمله هغه وخت وسوه چې د چاودېدونکو موادو ډک یو موټر د پوځیانو یوې پوستې ته نږدې وچاودېد. دې ډلې ویلي چې دا برید یې د سختریزو پر وړاندې د مبارزې د غچ اخیستلو په خاطر کړی دی. د امریکا یو مشر پوځي افسر عراق ته په یو ناببره سفر تللی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسي نن سهار بغداد ته رسیدلی دی. دا د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د مبارزې د پیلېدو را پدې خوا عراق ته د جنرال ډیمپسي لومړی سفر دی. ډیمپسي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د غوښتل وویني چې د امریکا مرسته په څه ډول روانه ده. د ډیمپسي دا سفر له هغه دوه ورځې وروسته کیږي چې د امریکا کانګرس ته وویل چې د امریکا حکومت به یو شمېر پوځیان د عراقي پوځیانو پر څنګ د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد د جګړې لپاره دی هیواد ته لیږي. د پاسیفیک د سونامي خبرتیا مرکز د انډونیزیا په مالوکو جزیره کې نن د 0.3 درجې زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړی دی. د امریکا د جیالوجی اداره وایي دا زلزله د کوټا ترنیټ جزیره د شمال لویدیځ په شاوخوا 145 کیلومتره کې تر سمندر لاندې 48 کیلومتره لاندې وسوه. د پاسیفیک سونامي خبرتیا مرکز وایي په داسې ساحلونو کې چې په 300 کیلومتره کې واقع وي، د سونامي د څپو د راپورته کېدو امکان وي.
خبرونه ملازادې رډو واوریدل. که غواړی دا خبرونه لسر وګوري او یا واوري، نو د ازادي رډو ویب پاڼې ته ورسی چې ادرس یې د ازادي رډو .com. د دې خبرونې د سر راپور مو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه دی چې په دې ارتباط به تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې سي. د غرازوري چې د افغانستان د علماو شورا او ملي شورا یو شمېر غړو د پاکستان د جمعیت علماي د جمعیت علما ګوند مشر وروستي څرګندونې بیا غیزې بللې دي. د عالمانو د شورا یو غړی شفیع الله نورستانی داسې وایي:
مطلب داسې یو موقف کې نه دی چې هغه مداخله وکړي په افغانستان کې، نو که هغه مداخله کوي هم کوم ځای نه نیسي.
د افغانستان په اړه په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده.
په 2014 کال کې د جنوري څخه تر اوسه پورې دغه مثبته واقع چې د دې لابراتواري معایناتو دا وښودل چې دا کوچنی د پولیو د وایرس د وجې څخه پلټ شوی دی.
په دې خبرونه کې نور راپورونه مطالب هم درته خبريږي. په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن دغه استرالیانو کورونی ته تسلیت وایي چې عزیزان یې څو میاشتې مخکې په اوکراین کې په ویشل سوي الوتکه کې وژل شول. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه هم ستا چې موضوع یې داسې ده:
ځوانانو ته په کومو کارونو کې له نورو سره سیالي یا رقابت کول پکار دي.
د دې خبرونې په او ریډو کې را سره ملتیا وکړي او پورا پر درو بجو به تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم په ژوندۍ بڼه درته خپور سي. راځو د خبرونې لمړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته یو ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان به د افغانستان د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي، او په خبرې چې یو موټی او باثبات افغانستان تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. ولسمشر غنی همداراز خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د دواړو هیوادونو امنیت سره تړلی دی. په دې اړه نور چې زیات له پېښوره د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې اوري:
پاکستان به افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د دې هېواد د سولې له پروسې سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پاکستان له افغانستان سره پراخې سوداګریزې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هڅې جاري وساتي. دغه خبرې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په دورځني سفر د دې هېواد پایتخت اسلام آباد ته راغلی، د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. نواز شریف زیاته کړه چې افغانستان پاکستان دواړه هېوادونه ګډ کلتوري، اقتصادي او تاریخي اړیکې لري، زموږ غم خادې سره شریکې دي او د دواړو هېوادونو ترمنځ ډېرې نشلیدونکې اړیکې موجودې دي. نوموړي په دې اړه وویل: پاکستان او افغانستان دواړه هېوادونه ځانګړې اړیکې لري. موږ د یو ګډ تاریخ په تار تړلي یو. زموږ غم خادي امنیت له یو بل سره تړلي دي. موږ له افغانستان سره د یو نږدې او ګاونډي هېواد اړیکې غواړو او په سیمه کې به د امنیت لپاره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. زه یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کوم چې یو سوله ییز، یو موټی او باثبات افغانستان تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. زه یو ځل بیا وایم چې موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې مرسته کوو او همداراز یو ځل بیا یې تکراروم چې د دواړو هېوادونو اقتصاد سره تړلی دی او باید د ودې لپاره ګډې هڅې وشي. نوموړي همداراز وویل د ټاپي د غازو نلیکه به په سیمه کې د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې لا پراخ کړي او په سیمه کې به اقتصادي خوشحالي راولي. ولسمشر غنی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پاکستانی لوري سره په تیرو درې ورځو کې په ډېرو سترو مهمو موضوعاتو خبرې کړي او هڅه یې کړې چې په خپل منځو همکارو کې کوم خنډونه دي هغه له منځه یوسي. افغان ولسمشر همداراز ویل چې پاکستان او افغانستان باید پر دې وپوهېږي چې د دواړو هیوادونو امنیت سره تړلی دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې ناکراری وي، افغانستان به ناکراره وي. همداراز په افغانستان کې به ناامني هرومرو پاکستان نام نه کوي، ځکه چې د دواړو امنیت سره تړلی دی. زموږ ګډې هڅې او عمل به په دې سیمه کې تروریزم د مخنیوي او سولې او ثبات لپاره پرله پسې هڅې په دواړو هېوادونو د ولسونو لپاره ښې پایلې ولري. نوموړي همداراز زیاته کړه چې پاکستان ته په خپل سفر کې ډېری اقتصادي معاهدې لاسلیک کړي چې له مخې باید دواړو هېوادونو ولسونو ته ګټه ورسیږي. ولسمشر غني همداراز وویل: زه نن خوشحاله یم چې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره له اقتصادي پلوه او تم لرم چې دا هڅې به روانې وي. ولسمشر غني همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه او وی ویل چې په دغه سفر کې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د خپل منځي همکاریو او اړیکو خبرې وشي. تر دې مخکې محمد اشرف غني د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له جګپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره کتلي او په سیمه ییز وضعیت ورسره خبرې کړې. ولسمشر غني د صدر اعظم ماڼۍ ته تر رسیدو وروسته لومړی نواز شریف سره د بندو دروازو تر شا یو په یو ولیدل او بیا د خپل پلاوي په ملتیا له پاکستاني پلاوي سره ولیدل چې د سیمې پر اقتصادي ودې او دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. دواړه لوري افغانستان او پاکستان په دې سلا شوي دي چې خپله خاوره به د یو پر ضد نه کاروي او هغه خلکو ته به اجازه ور نه کړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ولیدل او له هغوی سره یې په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې وکړې.
پاکستان ته مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط او د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات واورېدل. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ولیدل او د دواړو ملکونو پر اړیکو یې ورسره خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، پیپلز ګوند او مسلم لیگ مشران شامل وو. د دې لیدنې پر وخت سناتور افراسیاب خټک هم موجود و. د مشال راډیو خبریال عبدالهی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتلې چې په دې ناسته کې د ولسمشر اشرف غنی مهمې خبرې څه وې.
دا خو ډېر مهم ملاقات په دې معنا و چې ډاکټر اشرف غنی صاحب چې رئیس جمهور منتخب شوی دی هغې نه پسې لومړۍ دوره به لومړی سفر دی اسلام آباد ته. نو هغوی خپل نظر څرګند کړو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو په باره کې او هغه مهم پکې وته کړل کوم چې هغې په خیال کې د دې تعلقاتو بنیاد جوړوي او وی وی چې دواړه ملکونه باید یو بل د ګاونډي رول او هیوادونو په توګه د یو بل استقلال، تمامیت او هڅې وپیژني او دا به وی چې دا د سیاسي عزم نه ولرو صدر هیڅ مشکلات شته او د پیګو چې د سیلند په حال خبره نه ده خو بیا هم چې تعهد باندې په اخلاص سره پوه شو بیا په مخ به سره ځو ان شاء الله. پاکستان ته کله موږونو چې خبرې وکړي اسنسه خبرې وکړي، سنجیا خان وکړي، افتاب خان وکړي، بم خان اسدی صاحب وکړي، یو څو خبرې مام وکړي، شیر ایمان خبرې وکړي، ټول په دې خبره زور وکړو چې موږ ته په هر شته تعلقات پکار دي، یعنی د پارلمان او د پارلمان په منځ کې تعلقات، دواړو هېوادونو پارلمانونو په منځ کې مناسبات پکار دي، دواړو ملکونو په سیاسي ګوندونو منځ کې تعلقات پکار دي، دواړو ملکونو د ډیفنس چې کوم لري د هغو منځ کې تعلق پکار دي، دواړو ملکونو د انټلیجنس چې دا وګت کې تاون په کار دي دغه کوم کې د چیمبر اف کامرس دی او تا کای تجارت په منځ کې تعلقات په کار دي بل شي په ټول نو مهم تعلقات کې خلکو په منځ په کار دي چې هغه زیاته ول په کار دي په سوچ کې او څنګه چې راځي چې د اوسېرو راځي چې راځي او خبره ته نه لري چې په مشکلات مخ لري په دې هغه دي د منځ په وړاندې لپاره
سوال دا دی په دې ملاقات کې یعنی کوم غیر پښتنو ګوندونو دغه استادو دغه په درس کې په خبرو کې د پخوا په مقابله کې اوس یو څه بدلون ولیدی
افغانستان سره د دوستۍ طرف ته غواړم چې دوی موږ سره او که افغانستان سره دوستي خرابولو ته کوم چې دغه مخالفت دی نه سي لا او سرګند یو سپیشلی خبر وکړه دا چې د مطلب هم کې دا چې کوم غږ بوندونه دي په دې کې په هغوی توګه اوس په افغانستان باندې کې ډېر هغه پاتې نه دي چې چا خبره چې کوم د سپټا خبره پاتې نه دي ټول وایي چې افغانستان سره خطر او تاسو پکار دي او افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې نه دي ور پکا
خټک سے بخیر پښتنه کوم تاسو ته وایي چې ولسمشر د دې شخصیت څنګه ښکار شو
زه تاسو ته څنګه کوم چې د څه په شفاهي کوم په ژوندو کافي وخت نه او په خوا چې یو روشن فکر یو پروفیسور یو پوي سړي وو چې هغه یو په هغه وخت کې هغه یو ټکنوکرات په توګه یعنی نکړو بولو د جهاني بانک په نورو او دوه ځای کار کولو یا افغانستان ته چاوله کې راغلم دا ټکنیکی کارونه وی چا خبر شو مخبوط وو خو اوس ته څو پیرو څو کلونو کې او وی دی اوس ته تازه په توګه کافي وده کړل او ما خبرې یو اړین کې یعنی خبرې کولو مادام شته او خبرې اوریدلو دا غټه خبره ده چې هغه صلاحیت پکې شته نو ما خو خوښ شو دا چې دا کم د تیر څو کلونو کې سیاست کې فعال پاتې شوی دی نو د یو سیاسي شخصیت د بار په توګه کافي وخت خلل او چې دا افغانستان لپاره او د سیمې لپاره نیک فعال دی
سناتور افراسیاب خټک چې د پاکستان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې په ارتباط مشخصو ته معلومات راکول
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
اساس مشخص لازده رادیو تخاور الکترونیک چې مخکې په راپورونو کې وریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځنی سفر تللی دی ولسمشر پرون د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره وکتل او د غرض لویلر نور چارواکو سره هم کتلی او جمهور رئیس نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم کتلی دی او دوه مشرانو هیله څرګند کړي چې د افغانستان او پاکستان په پوله له تاوتریخوالي سره سره نن د دوه هیوادونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالي یا د کرکټ لوبه د اړیکو د شکیدو دوسی په هیله په ګډه وګوري دغه لوبه هم دا اوسم روانه ده په پاکستان کې د اسلام آباد په سټیډیم کې او په دې ترتیب د نورو جزئیاتو لپاره هم دا اوس په سټیډیو کې را سره زموږ همکار یوسف خان زدران دی زدران صاحب خبرونه تشرغلی کده دې لوبه د روسي جزئیات په اړه معلومات راکړي چې په لوبه کم ځای ته رسیدلې ده تاس یا پچ چاو گټله مهرباني
مهرباني قسم جان زمونږ اکثر اوریدونکو ان شاء الله نن میچ ډیر په تلوار او مين سره ګوري چونکی د افغانستان د دوست او پاکستان د دوستي میچ دی لوبه د پاکستان په محل د وخت یو بجې پیل شو او دا لوبه د اسلام آباد په شالیمار ګراوند کې کیږي میدان کې کیږي د لوبه پچا افغان کپتان محمد نبی ساحل وګټله خپلې د بیټنګ فیصله وکړه افغان لوبغاړو د پیل د اوپنرانو پر اتک سره ډیره تیز او چټک لوبه پیل کړه شهزاد محمدی او نجیب ترکی افغانستان ته خپل ورکړو چون لوبه د شلو ورځې څخه 15 ورځې تر ټیټه شي وو نو ځکه افغان اوپنرانو امدارنګ هر افغان لوبغاړي کوشش کوي چې تیز لوبه مختبوزي امدا سبب شو چې افغانستان پاکستان ته ډیر هدف وټاکو د 155 منډو ټارګټ پاکستان ته ورکړ په داسې حال کې چې د تاس د چول په وخت کې افغان کپتان نبی ساحل ویلو چې 140 منډي جوړ کړو نو ان شاء الله کافي منډي به وي او موږ به وکول شو د هغې څخه دغه دفاع وکړي شو د پاکستان لخوا افغان بیټسمنانو نجیب الله زدران ډیر منډي وکړي هغه شپته منډي جوړ کړې او تر پایه نسوځیدلې پات شو په همدې ډول سمیع الله شینواری اتلس منډي جوړ کړې او نسوځیدلې پات شو محمد شہزاد اولس منڈی جوړ کړې او په پیل کې وسوځیدو لوبه په افغانستان کې ډېر خکتل کیږي زیات مینوال لري زه د لوبه د پیل په محل خار ته وته ومه ډېر زیات خلک ورته ناسو یو څو کسان سره ما خبرې کړې دي هغه ډېر مینا ښکارا کړه
افغانستان پاکستان ترمنځ دوستانه برابر شي رئیس جمهور دمنګ محمد اشرف غنی تلالته
پام دې ډول افغانستان نو نسکلن ټیم په کویټ کې سیالي لري د کویټ سره الته 500 ریزه سوالي سیالي ده او د کویټ لوبډلې ته 201 یو منډو ټارګټ ورکړی احسان الله نو نسکلن لوبغاړي ډیر ښه منډي جوړی کړی وینې هاتیا او ناسوځدل پاتو جمعه ګل 201 منډه ور سره وېد الله شفق 14 منډه افغان لوبغاړي په کویټ کې نو نسکلن لوبغاړي الته لګیا دی او پاکستان سره سیالي د دوستۍ په خاطر ان شاء الله دا ورسته ټارګټ هدف ورسته معلوماتو او پراتونکو خبرونه کې
پاکستان لوبته په دغه لوبه کې علاوه پر دې چې افغان او پاکستاني مشران شامل دي یا ګډون لري تخمینا څومره کسان ساس په نظر تخمینا څومره کسان بلته په دې سټډیم کې موجود وي او مجموع کې د لوبې فضا په څه شکل ده تاسو چې تعقیب کړئ دا لوبه
او چون دا لوبه تر ډیره یو سیاسي لوبه ده دلته اکثره دولتي کسان راغلي په ګراوند کې ناشتي خپل د دواړو حکومتونو مشران ناشتي نو په دې خاطر باندې په ورسته وخت کې چې ما فیسبوک ته لاړم عکسونه وکتل ډیر زیات خلک په لاینونو لون منتظر پاتې وو او دوی ته اجازه نه ورکړ شوې چې داخل د میدان ته لاړ شي لوبه د نږدې نه وګوري خو د افغانستان او پاکستان دواړو ملي تلویزیونونو تا لایف ژوندې نشرات درلودل او خلک هم د همدې لارې تعقیبوي ډېر زیات راډیوګانې نشر کوي نو خلک نو پریښودل شوی میدان ته چون یو سیاسي او دوستانه لوبه وه خو خلک یې ډېر زیات تعقیبوي ورستي معلومات دا دي چې یو لوبغاړی د پاکستان په لومړي اور کې سوځېدلی دی نو د دې سره داسې ښکاري چې افغانستان نږدې ده چې لوبه هم وګټي که راتلونکي لوبغاړي هم زر زر وسوځوي
نو موږ به هم همدا دعا کوو چې د افغانستان ټیم وکړی سي دغه لوبه وګټي په هر صورت ستاسو له معلوماتو نه مننه ځدران صاحب انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم ساسخه په ډیر نور جزئیات واخلو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
به هم په افغانستان کې تم کېجو د افغانستان د علماء شورا او ملي شورا یو شمیر غړو د پاکستان د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر رستې سرګندونی بیا غیزی وبللې مولانا فضل الرحمن هغه واته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال رسنې ته ویل چې په افغانستان کې اوس مهال جګړه جایز ده ځکه چې بهرنی ځواکونه په دې هیواد کې ستاسو په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان هم وایي چې مولانا فضل الرحمن اوس په خوا پشان په خلکو کې محبوبیت نه لري نو ځکه خبرې به هم ډیر مؤثریت نه لري اجمل تورمن په دې اړه راپور راکوي
د افغانستان د علماء شورا او د ملي شورا یو شمیر غړي وایي د پاکستان د جمعیت علماء ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د جګړې د جواز خبره د دې لپاره کړې چې خپل ځان د ترهګرو لبریدونو خوندې کړي مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې دا مهال جګړه جواز لري ځکه چې په دغه هیواد کې بهرني ځواکونه میشتي د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا یو غړي شفیع الله نورستانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د فضل الرحمن د خبرې نامعقوله او بیګټی دي
زه فکر کوم چې مولانا صاحب په دا نامعقوله او نامشروع اظهاراتو سره ځان خلاصون ورکړي د پاکستان د تروریستي عملیاتو نه او مګر دا فکر نه کوم چې دې ته کوم فائدہ ورسوي مطلب داسې یو موقف کې نه لري چې هغه مداخله وکړي په افغانستان کې نو که هغه مداخله کوي هم کوم ځای نه نیسي
مولانا فضل الرحمن دغه څرګندونې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته کړې دي ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د گاونډي هیواد پاکستان پر رسمي بلنه نوموړي هیواد ته تللې چې د بیلابیلو امنیتی او اقتصادي موضوعاتو پر سر به له یو شمیر پاکستانی چارواکو او مخاورو سره وکړي په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړو د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د مولانا فضل الرحمن روسي څرګندونې وغندلې او د ورته څرګندولو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه افغان سیاسي کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي چې مولانا فضل الرحمن او د خبرې اوس په پاکستان کې پخوانی بازار نه لري
مولانا فضل الرحمن هغه پخوانی شورت هغه امکانات هغه اوتوریته چې درلودل اوس نه لري ټول خلک پاکستانیان دی چې جندلی دغه خبره په ټول حسن کې دومره تاثیر نه دی خو خبر وکړي
د یادونه د چې د لمړی ځل نه دی چې پاکستانی چارواکي او سیاستوال افغانستان ته د سولې او امن دراوستلو په برخه کې پارهونکي خبرې کوي او په یو ډول د نامنۍ او شخړو د دوام لپاره لمن وای. تر دې د مخه هم پاکستانی سیاستوال او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په افغانستان کې جهاد پر ځای بلل او چې څرګندونی د ورته توند غبرګونونو سره مخ شوي. په همدې حال کې کارپوهان ټینګار کوي ک ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره اړیکی ټینګړي د مذهبي او نورو سیاسي مشرانو دا ډول خبرې به د سولې او امنیت په وړاندې خند و نه کړي.
د پاکستان د جمعیت علما ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په ارتباط باندې راپور اوریدي. البته د روسي څرګندونو په اړه باندې اوس په دوارو چې عام خلک د روسي څرګندونو په اړه څه وایي.
زمانو مورنګزیب ده دا فضل الرحمن د سیاو سړی ده دا نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي څه کوي چې په افغانستان کې بس بدبختی راشي هغه غواړي چې د افغانستان کې مثلا ګډوډي راوړي امریکایان انګلیزیان باندې نیسي او غواړي چې خپل په افغانستان په منځ کې مثلا ګډوډي راشي.
من ظفر محمد د کابل اوسیدونکی فضل الرحمن چې دا خبرې کی دا همیشه دا خبرې د کړې دي دی همیشه د امریکا نه په دغه شکل پیسې راخستې دي په ځان نه ماړه کړه واغه شو نو د افغانستان خلک دي د بس ورنه دي چې کپوینو کلمبی کمیسون مری دی عمل خلاف د اسلام ده دوی باید خپل نظر کې باید تجدید نظر وکړي سنه وی چې مثال دوی د خپل ځان سره باز شونه راوړي چې هغه په مونې تعمیل وي.
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافی قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي رادیو لومړنی اختصاصي مرکه
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلې نه ده او نه به هم منلې او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یک شنبې د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واوري.
که غواړی د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره اختصاصي مرکه واوري نو لطفا لازادي رادیو سره ملوسی. اوس هم یو بل راپور په هلمند کې د پولیو یو مثبته پیښه رامنځته سوې ده. د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دغه ماشوم چې په پولیو اخته سوی دی دته 15 ځله د پولیو ضد واکسین هم ورکول سوی وو خو د ماشوم د وجود د دفاعي سیستم د کمزورۍ له امله هغه په پولیو اخته سوی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند په نارس راجول سوالي کې د پولیو یو مثبت پیښه کشف شوه. د هلمند د امیر اختیار ریاست کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبد الله داود زاده زادې رټول دغه ماشوم ته 15 ځله د پولیو د واکسین درزا کړن لخوا واکسین هم ورکول سي. خو په هغه کې د پولیو درمنځ کې ویل شي د غد وجود د دفاعي سیستم کمزوري او یا د ماشوم سوې تغذیه حالت وي. دول د پولیو یا غزن ناروغي د واکسین د اخیستلو سره سره پر هغه ماشومان هم تاثیر کوي چې کمزوري وي او یا د سوې تغذیه په مرز اخته وي.
موږ تقریبا په 2004 لسکال کې په تعداد د 15 شپورتیا مشکوکي واکې چې هغه موږ رپورت کړی دي چې د هغو جملو څخه په 2004 لسکال کې د جنوري څخه تر اوسه پورې دغه مثبت واکې چې د دې لابراتواري معاینات دا وښودل چې دا کوچنی د پولیو د وایرس د وجې څخه پل سوې دي. نو د دې علت یوازې او یوازې دا دي چې تقریبا په هغه ساحه کې یا مشکل موجود دی او یا هم دا دي چې د کوچني په معافیت پسې اړه لري او یا نور امراض دي چې په اصطلاح د معافیت سطح د ټیټه ده.
په هلمند کې پروان میلادي کال کې د پولیو د ناروغۍ د لومړۍ مثبته پیښه ده. خو ویل کېږي د غشمیر په 2013 میلادي کال کې درویشت، په 2012 میلادي کال کې ولس او په 2013 میلادي کال کې یو و. داود زاده ول کته هم نارسرا جوړ نه امن ولوس ولې څه خو د دوی د واکسین رضاکران پر وخت ماشومان ته واکسین رسوي. په هلمند کې د کتلوي معافیت مسؤل داود زاده زیاته کړه اوس هم په اکثرو سیمو کې کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي، ناامنی کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي او د کورنۍ غربت او مسکنت هم د هغوی د ماشومانو پر صحت بد اغېزه کوي.
د افغانستان په سطح چیلنجونه یو نه و دي، خو د هلمند په ولایت کې خاص چیلنجونه موجود دي. تقریبا د خلکو د تعلیم د سطح کموالی دی، یعنی تر اوسه هم مور او ماشوم په دې نه پوهېږي چې زما د کوچني یا زما د تیپل صحت څومره مهم دی، او خلک هم ملامت نه دي. خلک په دې ملامت نه دي چې خلک مجبور دي، خلک په اسلام باندې د حق اولیت د ته واکسین نه دی، د ته خپل په اولویتو کې د ماشوم د ډوډۍ ډېر ضرور ده چې دی وایي چې زه د ماشوم ډوډۍ پیدا کړم. خو موږ وایو چې د کوچني صحت تر ټولو لومړی اولویت باید خپل وګڼي.
بس ترختون ته د هلمند بیلابیل سیمو څخه راغلي ناروغان او د ماشومانو پلرونه د واکسین لروان کمپاین څخه راځي. د دوی اکثره وایي چې واکسین ورته رسیږي او دوی هم حاضر دي چې خپل ماشومان ته د پولیو یا ګزن ترڅنګ د نورو ناروغیو په ضد روان واکسینونه ورکړي.
واکسین بس مخکې نو اوس منه د دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي واکسین بس را روان دی. منه په پنځو میاشتو په درو میاشتو کې بس تاسو واکسین راځي پلا، یا خلک خپل مریض ته راباسي اړیو چې منه درمه خچا بسخان بولي یا رقم چې بولي چې دا شر رالی. منه ډیر کوشنیان شي دی ونیول مړی کړل، منه مپات کړل، او سر سړی کولای شي خپل مریض بس چې ما یې ژغ واورید د ګوې ژغ بیا خپل مریض الته ورولي الته واکسین ورکی بعد هغه بیا راولي خپل په کور کې ساتي.
بله و بس مرزم دغه چې واکسین راځي د شواله خزه چې په خانه ته ورځو کوشنیان دا ورولو بیا کنی دا عمومی چې راځي هلته چې اعلان وکړي بس بسره دي کلی پر کلی کور پر کور باندې ګرځي.
اوس به هم صالح محمد صالح یو بیا مهم لنډ خبرونه واوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي هیواد به د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاري وکړي. نوموړي له افغان ولسمشر اشرف غني سره په یو کنفرانس کې دغه څرګندونې وکړې. ناټو وایي د افغانستان په شمال کې یو سرتیری وژل شوی. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د پاکستان الف لوبډلې ته په نننۍ مسابقه کې د 155 منډو هدف وټاکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د هیواد له روسیې څخه د اوکراین د ژغورنې لپاره د نړۍ مشري کوي ځکه چې دا د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. د امریکا لوی درستیز نن سهار بغداد ته رسیدلی دی. دا د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او نورو سختریزو ډلو په وړاندې د مبارزې د پیلېدو را په دیخوا عراق ته د جنرال ډیمسي لومړی سفر دی.
اوس به مهم نجیبه زمان د اقتصاد له نړۍ څخه د مهمو خبرونو خبر کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي آذربایجان غواړي د افغانستان په قینه بندر کې د ډرای فروټ یا وچ میوه په نامه یو بندر جوړ کړي. د دې خونی مرستیال خنجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بندر باندې 160 میلیون ډالر لګښت راځي او سوداګرو ته به د وارداتو او صادراتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. شغل الکوزی زیاته کړه آذربایجان غواړي چې د تورې بحیرې کوریډور یا لار په ترانزیتي لحاظ له افغانستان سره ونښلوي.
لار دا کوریډور چې د تورې بحیرې د لار ناراضي دا ترانزیتی لحاظ افغانستان ته فعالو او همدارنګه یو وچ بندر ډرایپورټ جوړو په حقینه کې چې دې کې به ډېر زیات امکانات تجارانو د سهولتونو لپاره.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال ویل آذربایجان څخه راغلی اقتصادي پلاوی په دواړو هیوادونو کې د ګډې پانګونې پیشنهاد هم وکړ. د کرنې او مالداری وزارت وایي په څلور دیش ولایتونو کې د اصلاح شوي تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل د کرنې وزارت به له زره ټنه اصلاح شوي تخم په ټول هیواد کې په ځانګړي توګه هغه بزګرو ته وویشي چې سږ کال یې د سیلابونو له امله کرنې ځمکې ویجاړې شوي دي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې له دې سره به د غنمو حاصلات زیات او پر معیار برابر سي. نوموړي وایي بزګرو ته به اصلاح شوي تخمونه په هر ولایت کې د کوپراتیفونو له لارې توزیع سي. د اصلاح وی تخمونو د ویش لړۍ څمو د مخ کې په کابل شهر او څلورو ولسوالیو سروبي پغمان چراسیاب او شکردره کې پیل شوی و. د کابل په بازارونو کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو بې یو ومني بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درې نیمانی بوجي ورج 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړي 1130 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 950 افغاني، یو یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بحرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر اته پنځوس افغانۍ، یو ایرو دوه اویا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند نوي افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه دېرش پوله، د امارات یو درهم پنځلس افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومن ولس افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سو اته شپېته افغانۍ.
اوس به هم پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ارتباط باندې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
پتولا دوسو پنځه اتل کول اردونه خبره کوم. هغه خاغلی ولسمشر نه دا هیله ده چې کوم ټیلر کباړ او د یاد زوړ عین روان دي پاکستان ته اوړي، په دې کې د زمونږ د همیانو پرزی زمونږ چپرکټونه او هر قسم سامان روان دي. هیله لرم د خاغلی ولسمشر نه چې د دې مخه ونیسي.
عبدالقادر د کندهار د ولایت د معرض د سرحدي ولسوالۍ خبرې کوم. کوم اشرف غنی پاکستان ته تللی دی، دا به هیڅ نتیجه ور نه کړي تر څو چې دی په افغانستان کې ځان مرګې ورک نه کړي، بمبارونه ورک نه کړي. دا کار بې نتیجه دی چې دی هلته ورځي.
زه حاجي افضل د کابل نه خبرې کوم. زه د اشرف غنی مزید لا خواهش کوم چې وروره تله پاکستان ته. پاکستان کې د افغان تجارانو ډېرې کانټینري بندې دي. زمونږ خپل کانټینر د 2011 جون کې یو کانټینر راغلی، تر هغې اوسه پورې بند دی. په سرهاو کانټینر د افغان تجارانو په کراچۍ کې بند دي. زه دې خواهش کوم چې ته د پاکستان د حکومت د خواهش کې د افغانانو کانټینر خلاص کړي. ډېر مول خراب شوي دي، ډېر کانټینر بند دي. موږ بار بار شکایتونه کړي دي، اوساکه تجارت هم کړي. موږ هوا چانه د اورېدلې سفارت هم مکتوبونه د پاکستان د چانه د اورېدلې حالت پاکستان کې مړي اداري کارونه اجرا کړي دي. تر وروړي دي خو لیکن پاکستان موږ ته د مور او ماري سلوک کوي.
د افغان برحق وقندار خبر ته زحمت ورکوم. د اشرف غنی د سفر په باره کې مو هیله دا ده چې هېڅ معنا نه لري. شل سفاره امریکایي وکړل، دا یوویشتم دی چې شلو ګټه ونه کړه، یوویشتم نه کوي. پاکستان داسې فولادي جهادي څوک غواړي لکه د ده بادار بسانیه ده چې افغانان ورکړی دي. اوویشت وزیران په افغانستان کې نه دي ټاکل شوي، ده سرپرست وزیران دي ولیدي. نو دا هېڅ نتیجه نه ورکوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
پاکستان ته افغان ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې پخوانی حکومت په تیرو دیارلس کلونو په دې وتوانې چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي، خو له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې په اړیکو کې یو لړ ستونزې موجود وې. اوس داسې هیلې پیدا شوې چې نوی افغان حکومت به وکولی سي چې دې هیواد سره دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي. په دې اړه مې یو مفصل راپور برابر کړی دی چې اورېدو ته مو یې رابولم. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته له پاکستان سره د دغه هیواد اړیکو بېلابېل پړاوونه تیر کړل. دغه اړیکې په ځانګړي توګه د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیتونو له امله ترینګلې وې. پاکستان کله یوې خوا د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د جوړ سوي نړیوال ائتلاف غړی سو، خو له بلې خوا یې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ سره په دغه هیواد کې خپل اهداف ترلاسه کړي. افغان حکومت هم په همدې موده کې په وار وار پر پاکستان انتقادونه وکړل او دغه هیواد یې په افغانستان کې د نامنیو په جوړولو تورن کړ. په بهرنی چارو وزارت کې پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین لازدې لودو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان ستونزې سیمه ایزې ریښې لري او د دې هیواد په وړاندې تر ټولو منفي سیاست پاکستان لوبولی دی.
دا نه باید هیر کړو چې په تیرو څو لسیزو کې کومې ستونزې چې موږ درلودې سیمه ایزې ریښې درلودې او یا هم د سیمې لخوا پر موږ تپل شوي وي. په خواشینۍ سره یوازینی هیواد چې بهرنی سیاست یې تر ټولو منفي و هغه پاکستان.
خو ښاغلی لودین وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ له ټولو ناخوالو سره سره بیا هم په تیرو دیارلسو کلونو کې افغانستان له ټولې نړۍ او ګاونډۍ سره د اړیکو یو ښه اساس کېښود. په همدې حال کې د افغانستان د مخکینی حکومت یو لوړپوړي دولتي چارواکي آن پاکستان په افغانستان کې په جبهي جګړې تورن کړ او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني سلاکارانو د موجودیت خبر ورکړ. دا چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې کومې لوړې او ژورې درلودې عام خلک یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر خلک وایي پاکستان ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي سفرونو د پام وړ نتیجه نه درلوده او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید د پاکستان له استخباراتي ادارې سره مخامخ خبرې وسي.
د پاکستان سره روابط په هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان لپاره د ښه پیل ولري. په دې خاطر باندې دا ډیر بچیان د سولې حتی در د اوس پورې تر حساب جمهور حامد کرزي پورې څو ټپاله سره وکړل. خو موږ چې دا داسې در په در دلته چې دا دونه ځوانان مري یا بل مملکتو د ځي هم خاصه دغه پاکستان د وجې څخه ځي.
زما خاص نظر دا دی چې جناب محترم غنی صاحب باید ایسای سره د نمائنده د ایسای ته قناعت ورکړي چې افغانستان یو مستقل ملک دی. چاته نور اجازه ورنه کړي چې د افغانستان باندې باید تجاوز وسي یا کنړ باندې دغه راکټونه دي د نور مداخله سیاسي مداخلې هم لري.
خو ځینې نور بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو ټینګ کوي.
زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس صاحب جمهور څخه دا غوښتنه ده دی باید د هر مملکت سره دی باید ښه ارتباط ولري او زده د پاکستان سره باید په هر موضوع کې چې دی یو لاسلیک یا غوښتنه ترې کوي نو دی باید د سولې په باره کې دی غوښتنه ترې وکړي.
افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ پر ختیځو سیمو راکټي حمله په افغانستان کې جبهه جګړو ته لمن وهل او د مطرحو شخصیتونو وژل د پاکستان ښکاره تیری دي. خو پښتانه دا چې دغه ډول اقدامات تر شا د پاکستان هدف څه دی؟ د افغانستان حکومت وای د پاکستان یو اساسي اندیشنه له هند سره د افغانستان نږدې کېدل دي. خو په وار وار هم د افغانستان مخکینی او هم اوسنی ولسمشر دا ویلي چې هیڅکله به افغانستان د نړۍ له کوم هیواد سره د بل هیواد پر ضد اړیکې جوړې نه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول کړکیچنو اړیکو ته په کتو عام خلک او د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اوس باید پاکستان دې ته اړ کړی سي چې په افغانستان کې خپل مداخله پای ته ورسوي او په دغه هیواد کې د سولې لپاره عملاً کار وکړي. دوی وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یوه ښه لاره پر پاکستان د نفوذ لرونکو هیوادونو لکه چین او سعودي عربستان له لارې فشار راوستل دي. په همدې حال کې د چین حکومت وایي په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره دا اړینه ده چې درې وړه هیوادونه افغانستان، پاکستان او چین خپلو کې له نږدو همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي سن یوشي ازادي راډیو ته ویل هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره درې اړخیزي مشورتي غونډې جوړې کړي. شغله یوشي وایي دواړه افغانستان او پاکستان د چین ښه ګاونډي او ملګري دي. موږ به هڅه وکړو چې درې اړخیزه همکاري پراخ کړو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره. شایي پخوا به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوء تفاهم موجود و، خو په راتلونکي کې موږ باید له یو بل سره له نږدې مشورې وکړو تر څو ښه همکاري رامنځته کړو.
better cooperation
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په برخه کې هغه انتقاد چې افغان حکومت متوجه دی هغه د یو روشانه بهرنی پالیسی نشټون دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وای د پاکستان په وړاندې د زاریو سیاست نتیجه نه ورکوي او اوس باید دواړه حکومتونه خپل غوښتنې په روشانه توګه له بل سره مطرح کړي.
که پاکستان اوس هم پخوانی غوښتنې ولري چې د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژنو له هند سره اړیکې جوړې نه کړو زموږ بهرنی سیاست د دوی په لاس کې وي دا ناممکنه ده. زه هیله من یم چې افغان پلاوی چې دا ځلې پاکستان ته سفر کوي د دغه هیواد د غوښتنو په باب درک ولري او پاکستانیان هم پوه شي چې موږ نور زاری نه کوو، په دې معنی چې موږ د راکړې ورکړې سیاست تعقیبوو نه د زاریو سیاست.
ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اسامه بن لادن وژنې او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو مخالفینو جګړې د هیواد په بېساري توګه منځوي کړی دی. د دې ترڅنګ کارپوهان وایي په پاکستان کې موجوده ناکراریو او افغانستان ته د دې هیواد د وروستیو لوړپوړو چارواکو له سفرونو داسې ښکاري چې اوس د هیواد غواړي له افغانستان سره په خپلو اړیکو له سره کتنه وکړي. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب بیا د پاکستاني کارپوهانو نظر بل ډول دی. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو او په کابل کې د دې هیواد پخوانی سفیر رستم شاه محمد ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو عمده لامل په افغانستان کې د بهرني ځواکونو موجودیت دی.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن د استرالیانو کورونی ته تسلیت وایي چې عزیزان یې څو میاشتې مخکې په اوکراین کې په ویشتل سوې الوتکه کې ووژل سول. د ولسمشر اوباما د خبرونو جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي چې ورپسې به ونیس پروګرام تاندې څانګې وړاندې سي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د استرالیا په برسبن ښار کې چې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو سرمشریز روانه ده، د کوینزلند په پوهنتون کې وویل په نړیواله سطح داسې ستونزې موجودې دي چې باید په جدیت ورته وکتل شي او داسې خطرونه شته چې په نړیواله کچه شوی پرمختګ له تهدید سره مخامخ کولی شي.
As the world's only superpower, the United States has unique responsibilities that we gladly embrace.
د نړۍ د یوازیني ستر قدرت په حیث متحد ایالات ځانګړي مسؤلیتونه لري او موږ دغه مسؤلیتونه په خوشحالۍ منو. موږ د اسلامي دولت په نوم د تروریستي ډلې د له منځه وړلو لپاره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې رهبري کوو، په لویدیځ افریقا کې د ایبولا پر ضد مبارزه رهبري کوو او په اوکراین کې د روسیې د خشمګرو فعالیتونو پر ضد هم د نړیوالو په مخ کې یو. لکه څنګه چې موږ د مسافر وړونکو الوتکې د ویشتل کېدو په پیښه کې ولیدل، دا تهدیدونه نړۍ ته خطر پېښوي. ولسمشر باراک اوباما نن د هغو استرالیایانو کورنیو ته تسلیت وایي چې عزیزان یې څو میاشتې مخکې په اوکراین کې په ویشتل شوې الوتکه کې ووژل شول. د مالیزیا د هوایي چلند په مسافر وړونکو الوتکه ام اچ ولس کې چې د روان کال د جولای په 12مه یې سقوط وکړ، 233 کسان ووژل شول. د مسافر وړونکو الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک ښار په شاوخوا کې راوغورځېده چې لږ تر لږه 28 استرالیایان پکې ووژل شول. ولسمشر اوباما نن په کوینزلند پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قربانیانو له کورنیو سره د انصاف غږ اوچتوي او غواړي چې د دې پېښې په اړه حساب کتاب وشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام پورا پر درو بجو پیلیجی خو لاغ مخی پامو کدی ده تاندی چنگونیس پروگرام تا چی نورگل شفق برابر کدی.
تاندی چنگی
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ځوانانو ته په کوم کارونو کې له نورو سره سیالي یا رقابت کول پکار دي او په کوم کې سیالي کول بې ځایه حسادت او یا تقلید ګڼل شي؟ رسیدلې کس هغه دی چې نوې ماډل موټر او په اصطلاح شیک پوشوي ملګرو، او که هغه چې ښې لوړې زده کړې، ښه اخلاق او په ټولنه کې ښه نوم لري. راځئ دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې له داسې سالمو او ناسالمو رقابتونو خبر شو. زه نورګل شفق یم. زولو که ده حابیل او ده قابل که سما اوریدلی وی نو خبر باوی چه ده حسادت پیل لها غزای وشو کله چه یو ورور بل ورور ده حقه چه لپاره وواجه چه ده ده پا برخه نو. دوستانو خدای ده واجه لری لری خوزموک دین زوانان هم ده ده لپاره چه لنورو سر زن سیال و بولی عجب سیالی کوی. سیالی که حسادت، بخل یا بدنیتی ده پیغل اورانوس تا غک شه؟
ما از یک دختر خاله مدیدیم که مثلا ده خارج نو نامزاد.
ما خپله ده خاله لور لیدلی چه ده چه موده مخ که پا خارج که کشده شوی. او سی خپله ده خاله لور لحقی سر حسادت کوی او نیت پری بد دی و ازمال حقی چه کم دی چه حقا با خارج که و دیگی او زب دلتایم. او سوایی چه که سرای هر سنگوی که خوی او که بد که زور او که زوان خود باید پا خارج که باده شم او لخپل خاله لور نباید تیتا و نوسم.
از دختر خواهیم باید کم نمانم.
دوستانو دغه ځوانان د نننیو ځوانانو په اړه څه وایي چې خپله انرژي په کوم ډول سیالیو ضایع کوي؟ تاسو ورته غوښی
نو می عبدالحق ده نه نه نيز وران خو یوازې په فیشن کې هغه نفر وختان پورته وهلی زې مانداس وه ما نه می پتلون داس وشي پیسې کې مثلا نیم داغ زم خپل هم داغ سي پتلون غوندم داغ سي بغیره کې هو اتل کلی زمين لیکم داغ سي وختان او کې خاتونه کش کړی زم باندې دا ایس پدار نغری
روکه سروری سم مستقیم ما جوان سره کار درم د موید پنځون د محله
روکه سروریم په پوهنتون او په نور ځایونو کې می هم د سي ځوانانو سره سره کار دی د دې په ځای چې په خو کارونه کې له یو بل سره رقابت او سیالي وکړي دوی په جامو او ظاهري لباسونو کې له یو بل سره حسادت کوي حتی دوی خويندې ملي دي چې یوې تپته بریالي شوي او بل انجنيري ته نو دا یو حسادت کوي او وایي چې زه هم باید تپته بریالي شم او خپل رشته پریک دي چې دا کار په زیان دی او نه سملاره انتخابوي
زایف خان زدران د خوست ولایت څخه ورزنه چې خپل خپلوان یې تر زمانه تر برونه چې کله یو جن ساخلی یا پدلون یا موبایل یا جمپر یا کوم موټر اخلی دلته د اسادت غرزه د څنګه مان مخه شو دی مان مثلا خشه یا غون یا موټر ګرځي خو موبایل اخلی نو دای کنه لریم دې سره تر بری کوي نو دای مجبور ده چلار شي ځان د پیسې قرض واخلی یا پرځ کی د ځان د جن سره واخلی
لوبینه معیار ما ډیر خلک داسې شته چې مثلا محصلین دی هم چې ډیر نور خلک دی البته ځوانان بعضی دی په کالو کې داسې سیالي کوي چې هغه کالي چې واغوندم د ماده خاندان په نظر باندې صحیح دي کنه بعضی دی چې مثلا د ټلیفون یا موبایل ورکې وایو چې دا په پانتونو کې په مدارس مکاتبو کې هم داسې کیږي چې دیو بل یو څه چې ویني چې هغه لوړ قیمت ولري دوی هم په دې باندې تشویق کوي چې باید زه ملرم نو دوی زیاتره وخت است کیږي چې یاد یو بل زنی پیسې اغلا کوي او یا هم شان یو بل زنی مبالغه کوي یا بل څه زنی مبالغه کوي لاس بغلا وهي دلیل دی د دوی کم عقل او د دوی کم تعلیم دی کم سواد چې دوی نه پوهیږي چې کوم شی زمون مناسب دی آیا هغه کار مونږ وکړو کنه
مستی مستی دا زانی زانی دا خبر پېچی یو بخانی دا
ملګر وای کا بدی نکړی بد چاره بده بچا واجب بیلاره فدا محمد د داس یو ځوان کی سکه ودوسانو چې د څو ورځو د نوم او سیالي او تربګنې لپاره اوس هغه د چا خبره عمری زور سره مخ دی دی وای
یوم انډیوال میو تیر کال یې وعده کولو د ترزو په هوټل کې وعده وکړو ای دوی اقتصاد اغه مرنه او برابر چې باید دوی هم په هوټل کې وعده کړي وای خدا چې ترزو په هوټل کې وعده کړي ودای مجبور شو چې په مجبور نه وو البته د غلط ذهنیت لوجي د مو وختل چې د سیاله یا تربرګنې دی وجي لاړ په هوټل کې په ډیر غټو مصارفو وعده وکړ چې مدا ورسته ملګری چې کله ما سره د غراس ریکو ډیر خوشینه غګیده نه هیله غګیده وای الته وعده ته کارځره کړی و هغه خلکو دنه بیرته پیسې وختي په کابل کې یو کور لرلو مجبور شو چې کور ورته خرڅ کړي نو اوس خوراکي په کرایي کورونو کې اوسې په ډیرو چټي شیانو هغه خرج ون په استیلال لګته ورکړه
لاله کی صدو منی ختم شوم کر شو جانا زماد ډیری غریبینا خبر شو جانا
همزولو جینو هغه ځوانانو ته هم خدای انصاف ورکړي تاسو چې امین چې نورو ته د ځان لوړ خودلو لپاره څه څه کانی کوي ابراهیم د خپل ملګری موبایل پلورون کی کیسه کوي چې یو صراف تر هر ورځ یو قیمتي او نوې ماډل موبایل وړي او مازدیګری د 2000 افغانۍ په تاوان بیرته بدلوي ابراهیم
زما ملګری دلته دکان لري په خار کې نو هغه له یو کس راځي صراف ته په کابل کې دا ملګری په وینا چې هر مازیګر دا کس دا صراف په 3000 نویزو یو لکه په موبایل اخلي بل مازیګر بیرته بدلی نو په هر مازیګر دا په خپل موبایل کې تقریبا 15000 روپۍ تاوان کې
همزولو په هر ټولنه کې د ارزښتونو تعریفونه خای توپیر سره ولري په یو ټولنه کې باندې څا یو لوی هنر ګڼل کیږي خو په بل کې به ګناه بولی زموږ په ټولنه کې هم ملګرو ځینې ارزښتونه خای نه سم تعریف شوی ویزه خو رسیدلې کس هغه چاته وایو چې خې ډېرې پیسې او هغه د چا خبره لستونی غوړوي بیا هم فدا محمد ته وکړو
رښتیا هم دا مشکل شته دا تعریف غلط شوی موږ خلک مثلا وایي چې پلاني خ موټر واخیسته دای ورسیده یا رسیدلې بولی یا خ موبایل اخیسته مثلا یو انډیوال ګوري قیمتي موبایل یا اخیسته دای وایي چې خو د دې خو یا خکوټه غوسته د پلانیز وې مور سي د سویه جګ شو او د لوري سویه سره شو مجبور يم چې دا سکرونه زم وکم موبایل واخلم. په اصل کې دا رسیدلی خلک نه دي، رسیدلی خلک مونږه غچاته ویل شو چې په پوسټ کار کوي او خیز دکړی کړی وی لسانس وی ماسترای کړی وی او تعلیم کی ځان ورسوي. حتی یو شمیر ځوانان دي د تعلیم نه پاتې دي خو کسب زده کړي، په دغه کې سره ځان ورسوي، په لوړ زده کړو کې او په کسب کې سره ځان ورسوي او په اخلاقو کې ډیر ځان ورسوي.
ملګرو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې حسادت او ناسالم رقابتونه هغه کسان کوي چې له جسمي لحاظه لوی خو له فکری پلوه ماشوم پاتې وي او دوی په خپل ځان کې دننه نیمګړتیاوي لري. عظیمی خپل خبرې دوستانو د رحمان بابا په یو شعر پیلوي.
رحمان بابا وایي خپل ځان کې خوند پیدا کړ، که خوند غواړې له دنیا نه هسې مه وایه رحمان چې بې خونده زمانه سو. اروپایان په دې نظر دي چې هغه خلک دا کارونه کوي، حسادت کوي، په اصطلاح همچشمي کوي، تربګني کوي، رخه کوي، کینه کوي، تعصب کوي، تبعیض کوي، چې خامي یعنی وده نه پرسوي چې یو د ما موبایل هم باید یو بل چا د موبایل په څیر یا مثلا زه باید یو ښه موټر ولرم، زه باید یو ښه کور ولرم. دا ټول هغه خصوصیتونه دي چې په ماشومانو کې لیدل کېږي. په ماشومتوب کې ماشومان غواړي چې ټوله دنیا د دوی په لاس کې، هر څه چې دوی وایي امر کوي هغه باید اطاعت وشي. یعنی هغه کسان چې اوس دغه خویونه او عادتونه او دا کارونه کوي دوی معمولا د ماشومتوب پړاو کې پاتې دي. صحیح ده، غټ به وي، پلان به وي، اورمیک به کړی، جګ به وي، خو له روحي اړخه له رواني اړخه دی تر اوسه پورې ماشوم ده. دغه کارونه دي چې معمولا د هغو کسانو پر نفس ټیټ اعتماد، خودکمبینی، نالوستی، خامی او په اصطلاح ځان پیژندنه څرګندی. د سره باید کومک وسی، د سره باید مرسته وسی، د لوړ سی، د ذهنی ودې پوره سی، چې د چا سره سعادتونه.
همزولو عظیمی همداراز وایي چې دنیا تمثیلی شوه او په دریمه نړۍ هیوادونو دا تقلیدونه ډیر اغیز پرې باسي، خو په لویو کارونو بوخت کسان داسې وړو کارونو ته وخت نه لري. د خپل یو استاد مثال هم وړاندې کوي او زیاتوي.
یو خو په ټوله دنیا کې دغه تجمل پرستی او ماده پرستی رونق کړی، یعنی ټوله دنیا وسته سی ډول تمثیلی سوی ده، مصنوعي سوی ده. معمولا دغه مسایل به ډیر په دغه دریمه نړۍ ډیر اغیز کوي. نه مای استاد اروپایي و، د دوه ځله راغی کابل ته، لاړو راغی، دغه یو خلقاق دومره زور سوی و دغه شای بخیل مرو هلی وا خود د بیچ باک نه دلو د دکتورا دلو د فرهنګي چارو کې نو د دې په دې مسله باندې رای نه واه. یعنی معمولا د فیشنی شایان، د رنگارنګ شایان، د یو بار مصرف شایان، دغه خکلی رنگونه او زنګونه او موزیکونه او د شایان معمولا په دغه نړۍ کې ځکه چې دوی نه لوستي دي، دوی معمولا ورته خوسي دي، ورته بیکار دي. اوس مثلا که تاسو اروپا او امریکا وسنجوي، البته د خلک څخه د نړۍ 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 څخه د نړۍ
څخه د نړۍ څخه او قرار او رو او بودی نبیو زیشی نیو زیتی
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوره دا خبرونه په همدې نوم پر فیسبوک هم موندلې شي.
تیار او نور یو د بل جوړ دی داسي بتی رشی
خملګرونو. اوس په کومو کارونو کې له نورو سره سیالي یا رقابت پکار دی؟ بیا هم څو ځوانانو ته وښتو.
مې خالد شاه د پکتیا ولایت. سیالي باید په تعلیم کې وشي، درس کې باید ډېره سیالي وشي. دا باید کې سیالي ونشي، باید چې د خجم او غسل باید زم خجم وغنم.
په سرت عبدالله هیڅ کله یو نفر متبر کېږي نه، دای باید خپل اخلاق سم کړي. زده کړه مهمه ټول نه ده، چې څومره کولای شي خپل باید فشار واچي په ځان باندې، زده کړه وکړي تر څو چې کولای شي لوړ درجه ته سبا ورځ ورغله ایغنه هم پورته کیږي ان شاء الله خدای مهربان ده.
دوستان استاد شرف الدین عظیمی ماته در رحمان بابا هغه بیت را یاد کړ چې وای په ظاهر لباس د هیڅ غلط مشه منځي ګوره چې چغزې دې کم ټاک. ځوان ژورنالیستا برېښنا اوریا هم دوستان وای چې پیسې او ډیر شته د چا شخصیت نشیل وړولې. خو انسان باید د ظاهر پر ځای په خپل باطن کار وکړي او په ټولنه کې د خپل خو کارونو په مټ ځان ته خځای پیدا کړي.
دا ویل لای څه ځینې خلک دي مثلا ډیر زیاتې پیسې لري، ډیر یې غنه څه نوای ماډل موټر نه دی اخلي یا نوې موبایلونه څه ماډل نه یو تل هغه تبدیل یا ډیر لوکس لوکس کولی اغوندي. نو دوی غواړي په دې رقم ځان مطرح کړي، اما دای خلک منځ کې هیڅ مطرح نه ده. کنه په خلکو ته څه مهم ده؟ ښه اخلاق ده، ښه رویه ده، هغه کولی شي چې خلکو منځ کې مطرح اوسي او خلک هغې ته احترام ولري. په پیسو باندې دا ټول شیان نسي کېدلی څوک واخلي. مثلا په پیسو نه کېږي څوک ځان ته یو ښه اخلاق واخلي، هغه یو فطري مسله ده. یا مثلا په پیسو نه کېږي چې څوک ځان په خلکو باندې ګران کړي.
من مننه لتا سی ټولو هغه ملګرو چې په فیسبوک مو کمنټ پری خې د خبرونه پر پاڼه او یا مو پیغامونه را لګلی. دوستانو دا خبرونه چې هر شنبه او تکرار یې سه شنبه خپریږي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ موږ ته برېښنالیک راولېږئ نو د برېښنالیک پته مو ده شفق @rfer.org. الله مو مل.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد